د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، او همداراز د ازادۍ میلمه په ځانګړې مرکه کې د هیواد له پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره تفصیلي خبرې اوریدای شي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې په تیرې وکال کې د ماین چاودنو له 650 ډیر کسان مړه او ټپیان کړي دي. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین ICBL په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په تیرې وکال کې د ماینونو د قربانیانو شمیرې خپرې کړي دي. د دې شمیرونو له مخې ماینونو په میانمار یا پخوانی برما کې تر ټولو ډیر خلک زیانمن کړي، چې د مرګ ژوبلې شمیرې 103 کسانو ته رسیږي. له میانمار وروسته بیا سوریه ده چې د مرګ ژوبلې شمیرې 933، بیا افغانستان دی چې د قربانیانو شمیرې 451، او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیرې 850 تنو ته رسیږي. د ICBL د راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې شمیر 15015 تنو ته رسیږي، چې 1903 پکې مړه او 3613 نور ټپیان شوي دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جنو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وبلل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینالز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسي د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسي چې ښوونکې د فریډم ناو ټولنې د جایزې ته کاندیده کړې وه، نوموړي د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ، او تیر کال یې درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې یولس سرتیري وژل شوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګې په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمو د یوې پوستې مخې ته والوزاوه، چې په نتیجه کې یولس سرتیري وژل شوه او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پېښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پرته اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبانو پاکستان ډله یا TTP ډېره فعاله ده، او د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې. بنیامین نتنیاهو همدارا ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو دې ته ورته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوې حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي.
ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بلې خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای دې راغواله.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، له خپل هیواد څخه جلا کېدلو دومره متاثر کړی دی چې له دې وروسته به یې شعرونه حماسي بڼه ولري، او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و، بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکله وای.
ما غالبا لنن 23 کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی، او عملته لومړی د جمعات سبق او بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بل اخر امغلته یو لیسې چې زمنګ د کلیم نوم دی، د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کېږي. ما تر 12 پورې امغلته زده کړې وکړې او لاغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال ولبته چې جلال آباد کې مې خوښه یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته، او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان برېلې کړو. بلاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشتہ حکومت د برخې حکومت هغه مې ولوسته، او په 1998 کال ترې فارغ شوم.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولې، ځکه دوی وایي یو خدای دې چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي. بلدا ده چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي، او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیم دا د ادب د برخې د تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي، نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي، په هغه کې دغسې نور کنسپټونه اوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي، متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ، همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټرۍ ته چې زه به سم له لاسه دنده والم نه، انجینري ته چې زه به کمزي کې پر انجینري تر سره کم نه، مثال په دغه سي نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځی کې ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سړي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي، نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلی و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکړم چې ما نه تر هغه چې په ادبیاتو کې لسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې. دې
ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمایي برخه مې خلاص کړل، ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلې دي. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په بڑا باندې زخپل او شعري ټول ګام لرم، او د نثري برخه د پارجدن واغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پایل کړی او بیا د ژوند بس زنو مصروفیتونو بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، او د نظم برخه ډیر اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1998 خواښا کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعری چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1998 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې که په دغه کلونو کې سیسما کتاب کوم چاپ شروع د 1998 خواښا د 1998 کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټونګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکڅه جالب سي.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی، زه به دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما د څو رزق قیامت دی خدای دې را والا چې ودی نوې نو سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی، خدای دې را والا. او کور کې څوک نشته، زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی، خدای دې را والا. مال او دولت دې په بلاوي، زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی، خدای دې را والا. او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردیسه، ورته مې کړی ستا صفت دی، خدای دې راوله.
ډېر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر و شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ؟
هغه وخت کې چې ما شعر لیکل، نو رښتیا هم هغه وخت کې ناامني ډېره وه، او شخصا چې زه چېرته اوسېدمه، نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي، او څه شي په ټولنه کې سره له دې چې له خپل درونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی، او اصلي منشام هم دغه ځای ده. خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي، هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر مې له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه، په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ، دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی، خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، دا هر څه پرېښودل، نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده، نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه، ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو، او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالاتو هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته، او بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه، او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وه، چې د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمت وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر و شاعرۍ ته دوام ورکوئ، که کومه بلې خواته مصروف شوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خو داسې دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا درسره، که ته حقوق لولې هم دا درسره، که ته د طب د برخې یو څوک یې، دا همدا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو، چې هغه لګیا د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې یاده مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره وزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټان دلی کلی، خدام ډیر مزداق ځکه نه کوي چې هم دا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي، یا طب لوستي، یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فی الحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فی الحال مخته وړمه. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوې وطن دی، نوې ژبه ده، نوې کلتور دی، نو د سره تر څو عادت کیږو، ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله، پردی صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خو شا 15-16 ورځو پورې په زرګونو مینوالو، ملګرو، دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو، یا لمانه وروسته څوک ځي، یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي، یا لما وروسته څوک راغلل، یا زما سره ما سره څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې بمو کله ولي کله کله بمو په غونډو کې برخه واغسته غزمګ شتون به خلکو ولته احساس ک کله کله بمو ځنی لوی کوستوی بنسټونو کې یو ورځ بمو سیمینار وړاندې کړل کله بمو دغه سي د ژورنالیزم د برخه علاقه موندنه تلاړو پانتونونو ته درس پمو ورکړ کله بزنی ماسلین د بلا بلو پانتونونو نه راغله چې کوم تلویزیون کې په کابل کې ومه اغل ته براغله منګ باغه عملی پریکټیکل کار بمو غو ته خوده خدای شته چې یو بزمنګ په لیدو باندې ډیر زیات خوشاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستي او دغه حلیزل کوي داسمه لپاره در دې کتابونو زیات دغه مهم دي تاسو یو ګورو تاسو فعالیت وو ګورو تاسو تجربه موږ سره شریک شي نو د ځوانانو خصوصا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربه شریکېدل د نوی نسل تر راتلونکي نسل تر راتلونکي په لویانو ته ډېر موثر ګامونه خو زمونږ کتاب یا زمونږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو دا چې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دغومره پرې نه خودو چې زمونږ نور وس ورسېږي بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ
دا د شیر خاپیری خودی سیدی چې سره لدی چې لو وخت دغه دی دا غزمنې دی خو کله کله دا زړه ډیر امانی نو تر اوسه پوری زه راغله زه درته وایم کله کله سړی خپل وطن کډوال شي ماجر شي یا مثال خپل ډیر نږدې کسر شي هغه یا جانان وي یا مثال مور وي یا پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کیږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاری چې د شیر خاپیری مې مروره ده نو زه چې تازه را کډوال شوم ما د شیر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی نو ستاسو خبر رښتیا ده شیر به مې د نن وروسته د حماسي زکه وی شي او اغیز به ډیر وی شي وطن دغه سي حالت ته تللی دی شي خلکو به قرباني ورکړي وضعیت دغه سي سوچي دی خلک کډوالۍ ته مجبور کیږي خلک بیګا ته دی یو ک نوړې پسې ګرځي افغانان په پردوی وطنونو کې در په در ګرځي دغه راس په وطن باندې ورځي راغلي دي نو دغه ټول نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عواطف غزمنیږي او شعر دا مسائل ډیروي
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به تم چې نوی لیکلی دي چې شیبه شیبه د هیڅ کوم مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان ته ما ونه دې ځان ته پری خودما په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې پخپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر مې چې نوی بلی کله اوسه لحد وا وخت انتظار بس دې ته خدای لپاره کنه یار بس دې پتو پی مول راغاړ وزا درخب مخ کې دغه کار بس دې خلک په هیږي جنجال مرا ګورا استاد لراتل په دغه لار بس دې ګل مخي اړ نه چې و مې وژنې زما لپاره دې انکار بس دې پتورا شپمې بیا زل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دې
ډېر زیات مننه پردې صاحب مونږ په دې تمه یو چې لدین هم زیات کولی شاعري وکړي او خپل هیوادوالو ته وړاندې کړي راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللې دي مګر د دوی قلم او سره دی دوی په هیواد کې دیننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات د تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې د خپل وطن او تل دی او کنور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنیو حالات د غیوي وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي پټولنی زو رسنیو باندې خبرو شي دا به لیکوال وغه لوی ژوندتي او لوی ونده سي د دغه وس حالاتونه موږ خپل وطن او خلک راو باسلې شو وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان زکه لري شي پټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه سي کول شي مثال په دغه گاوند کې زمونږ دوه درې کسان وګی دي دا به د یو عادي انسان خبره خو مګر ک لیکوال د خپل خیالات او د خپل افکار او د خپل احساسات او عاطفه په لرلو سره دا څه وای نو کې دي شي غي په دغه تراژیدای باندې وای چې د نور لستونکو یا د نور اوریدونکو اغزل په دغه گاونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي تبغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي نو د ټولو برخو لیکوالان مثال د زراعت د برخې دی د طب د برخې دی د انجنیری د برخې دی پلوټان دی نظامیان دی ادیبان دی ژورنالیستان دی د هر یو په خپل برخه کې دغه سره ټول شي او د خپل برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی ویلی کی خبری کی نو زه پدې باورې مچی دا برنګ راوړي او بل خرابا کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکه هغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي لدی تر کومنګ هغه سرچینی خبري کوشي زمو په وطن کې سره واندې څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري افغانستان کې، خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو په هندونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوی چې آنلاین درسونه ورکې دي. کوشش کوي چې آنلاین درسو ته د مخ راوړي او کدی باندې د پانتونونو مخه بندي یا امکانات ورته نه یاد یقل د چې ار څومره او ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا انټرنیټ تر لاسرسي لري. د کول شي چې ډیر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات او کول شي د انټرنیټ لارې نه ځان ته ساده لار انتخاب کړي، ترڅو هغه د دې دردونه چې مشکلات چې په وطن کې د انټرنیټ لارې هم کول شي چې د لږ ځان خوشاله پی وسات او تعلیم هم تیز کړي.
بله، یو څه چې په ټول خلکو په تیرو ځوانانو باندې ډیر اثر کوي هغه دا ده چې یو څه خپل تجربه او سره شریکه کړي، د خپل عملی ژوند نه خبرې وکړي. وکړي تاسو څه وکړل؟ خپل ځوان مو سره کوم تنظیم کړ؟
مو خو متاسفانه د افغانستان راوتی استو پس د سقوط نه، یعنی یو صدور یا کوم ځینې شتم چلته تیر کړ، د یو مشکل او وضعیت وکړ چې نوې رژیم تغیر کړي او یو د سیو وطن ته د وحشت په حالت کې. مونږ چې کله خپل ځوان تنظیم کوم، خپل شخصا خو ما تاسو فکر وکړو چې دنیا خو یو دنیا ده، اسمان هم یو اسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته ویل خیالته د شپې. نو کله چې مونږ پاکستان ته راغلو، مونږ هم دغلته هم خپل حسي ته دوام ورکړو. مثلا مونږ فریلانسر کار وکړو، مثلا بعضي ټریننګونه یا بعضي اموزشي ورکشاپونه دوامدار شاغې کې مشترک کوي، یعنی خپل مسلکي کارونه تبدو ته مونږ ادامه ورکړل. نو زمان د ځوانانو هیله هم دا ده چې دوی هم اوسو کې چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونه ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه څنګه چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځانم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضي افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغه سي ناس دي چې څو وخت به موږ انتقال شي. دوی ډیر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ د څو وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیری یار لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل خې استفاده وکړي، ترسو پای دک کوم ځای ته سي تیار پرمختګ کړي. بیا هغه ځوانان اس کله نه باندې هم داسې چې اوس بازي مهاجرین تلې دي، ټول چا چې کسب درلود هغه د کار هم نه دي، کارونه هم خدي، ژوندۍ هم خرابوند. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کو چې تلې دي د سوسیال په خیال باندې تلې دي، متاسفانه هغه حالت هم بیکاری لکه تاسو چې وایو.
bale یو شمیر ځوانان وایي چې همدغه زمينه مونږ ته نه ده برابره، کارونه له لاسه ورکړي دي، پروژو کې به نه نیول کیږي، دوی بیکاره کور کې ناشتي. اوس دوی د ډیپریشن پر ځای د خپګان پر ځای لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمينه برابره کی، دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیوړي کی او له دغو اندېښنو نه بخلاصي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کیږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تیر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه او موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا مالیمین دوی په کار کوي، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته د پریشان هم دی او تشویش هم دی چې دوی خو د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکی کار نه شروع کړي، ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکی بزنس کمیسونه ورشته په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانانو لرو لکه کته څو فکر کړی د هزاره ورونه ځوانان جنکې دې باور کوي چې هم دا وسم دې بیکاره نه کېږي کته څو برچی ته لاړ شي دشت برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې ځوانانو هغه د دې غلورګانې اته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناس دې آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتې په دوکانداري کوي بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا ته تولید ته ترشي پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي لکه مربا همدغه سې نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه یې تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصروف وساتي او نورو داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمینه ځان ته برابرولی شي د ډېرو پیسو نه نه د صفر پیسو نه هم کولی شي
روزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي ل رواني اړخ څخه لکه مستونزو سره مخ کېدل شي ل اروا پوه شمې کټوازینا نوري خبرې اورو
ځوار خپګان یا ډیپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډېرې وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه رنجوړي عموما په ډیپریشن یا ځوار خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ترسيږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلې ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډېرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلې دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دی ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل کې وایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت تزي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فساد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي بخامخه باید د دې مخنیوي وسی له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي بل لا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پریږدي یا مکتب خوشی کې پانتون به خوشی کې درس ویل پریږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه موهی دور ته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازې توپ کوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
دران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه قدر منوریدونکو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه